په مشکلاتونو خو د کووډ یا د په مسایلو کې شته، خو نور عمومي مشکلات نشته. تاسو صادرات برخه کې او د واردات برخه کې کوم خاص مشکلات تجارانو ته نشته؟
یعنی مثلا کله چې طالبان بیرته په افغانستان کې واکمنان شول، هغه وروسته د جلغوزي او صادراتو کې ګډوډي راغله، څنګه یعنی دا مشکل حل شوی دی؟
بل دا مشکل په لومړي ځل مشکلات دي انتقالات، مشکلات دياتو یو یلته انتقالات او دوم د چین حکومت دغه صفر کووډ پالیسی و چې د جلغوزي په برخه کې، صادرات په برخه کې هغه لږ مشکلات رامنځته کړي. وزارت تاسو خبره چې صرف کامیه د انتقالات کې د افغانستان یا په دې برخه کې خدمات وړاندې کوي، او پروسه کال خوشبختانه پروسه کال نه سکل حالت بهتر شوی دی. او چې زر معلومات چې زلرم پروسه کال موږ یو کیلو تقریبا $3.5 باندې انتقالات کول شین ته، او اوس خوشبختانه دی اتاق په همکاري باندې او د وزارت تجارت په همکاري باندې $3 او $3 شل سنت سره ښکته شوی دی. نو ته د جلغوزو یا د صادرات په برخه کې یا د تجارت په برخه کې کوم خاص مشکل نشته، او یو په انتقالاتو برخه ده چې هغه مجموع کې د افغانستان ټول په مجموع کې د مشکلاتو سره مخامخ دي. وزیر انتقالاتو د چین کوم مشکل سره مخامخ نه
وزیر صاحب د کوم راپور سي ازادي رډو لري، مثلا په یوه کې ویل شوی دی چې افغان تاجرانو ته چین په سختي ویزا ورکوي، د ویزې په برخه کې څنګه ستونزه شته؟
د ویزې برخه خو موږ یو آنلاین د خپل سفارت سره دی وتاخ په همغږي ما یو میټینګ مدرلی نو نو دغه ټول افغان تاجرانو خصوصا د جلغوزي د اتحادیې کوم غړي دي، او یو خواهش یا درخواست دي چې د حکومت همدا دي ویزو په برخه کې وچه د ویزې اسانتیاوي، خصوصا کله چې د کورونا مشکل پیدا شوی دی خو نن ورسته د ویزې شو کول یا د ویزې ورکول افغانانو ته تقریبا بند شوی دي. دوی بیا په دوه پړاو باندې دا کار شروع کړی و دي د ویزو په برخه کې، چې یو هغه کسانو ته چې مخکې هلته دفترونه لري او عملته تجارت لري یا هلته مخکې نه د جوازونو هغه د رجستر کول کار شروع کړی و، همغه کسانو ته بیا سهولتونه دوی جوړ کړل او هغه کسان ته هغه کړل لومړیتوب یې ورکړ. همغه تجاران چې افغانستان کې بزنسونه دي او په افغانستان کې جوازونه او کاروبار دي افغانستان څخه دی، تروسه پوره خو ویزه نه دی ورکړل شوی، او اما وعده یې کړی و چې موږ په نږدې راتلونکي کې به ان شاء الله د ویزو په برخه کې همکاري درسره وکړو. تروسه کوم موږ چا ویزه نه دی اخیستې.
یو بل موضوع که څه هم یو ډول اشاره ورته وشوه، د افغانستان او چین ترمنځ پروازونه ګډوډ دي، کنه الوتنې ګډوډ دي، څه ناسم پکې راغله؟
او خو مخکې داسې و چې په مخکنی کالونه کې مستقیما به کمیر انتقالات کول چین ته، اوس پروسه کال انتقالات وشول خو قیمت لوړو نور د دې لوړ قیمت تاثیرات بوزه صرف جلغوزو په برخه کې خبر درسره کوم، یعنی انتقالات په برخه کې خبر درسره کوم. نو بیا قیمت لوړو نور کسان بیا مال قیمت پی وته، نو تاجرانو دا وپتی له چې خب داس به وکړي چې یعنی صادرات ته تاثیر واچو منفی غیزه لرله په صادراتو باندې. څه کال بیا د دوه تخ پام کوي او د نور مزیده خلک ارګانونه چې دولت او حکومت وزارتونه کې شامل دي، دوی به د څو اړخیزه موافقه وکړي او د تاجکستان د لار نه ده چې نظر او معلومات مې چې زلرم او تخ وسوا چنه هوایي انتقالات کړي دي او د جلغوزي انتقالات شوي دي، او تقریبا 1400 چنه زميني دي افغانستان او ازبکستان تاشکند بیا هوایي
په دغه انتقالاتو کې چې زمینی یا هوایی کیږي، طبیعي خبره ده زمینی انتقالات به یو څه ارزان پریوزي، لیکن فاصله لري ده له کوم خند سره مخامخ شي بینید د انتقالات؟
بالکل تاثیرات کې درلودل یو عمده مشکل ده چې مثلا د زینا په موټر کې یا په انتقالی کې تر حیرتان نه بیا ست تاشکند پورې د څلور پنځه ورځې دغه وخت نسی بیا د هغه کوم سکیجول په حساب باندې یا د کوم تقسیم اوقات په حساب باندې بیا د تاشکند نه تر شنګهای پورې رسول کېږي. یعنی عمده مشکل د تجارانو په دې وخت کې د انتقالاتو دی، نور فقط کوم سیستم هغه کوم سابقه سیستم یا کوم اسناد مخکنی حکومت یې هغه کړی د روابط چې جوړ کړی دي کوم معاهده چې ویل په مها معاهده تر اوسه پر نشینو د افغانستان حکومت سره روان دي، هغه انتخابات کیږي، هغه سرټیفیکټونه، هغه اسناد چې مخکنی حکومت جوړول هغه باندې اوس امارات کې سمي په وخت کې هغه اسناد باندې انتخابات تر سره کیږي.
وزیر صاحب د افغان تاجرانو یو لوی ستونزه د راپورونو له مخې دا ده چې دوی خپل پیسې نشته انتقالولای د بانک لاري دی موضوع څنګه له چین سره په تجارت کې مشکلات پیدا کړی دی او کنه
د چین سره تقریبا د صادراتو مشکل خو ډیر مخکې نو یعنی کلونه کلونه راځي د پیسو د انتقال په کې د چین د افغانستان په طرف ته انتقالات خو تقریبا دا کاروبار اوس بارتر غونډې شوې دي یعنی یو کوم تاجر افغان تاجر چې غواړي چې په چین کې مال واخلي او موږ چې صادرات کړی دي موږ خپل پیسې د هغه تاجرانو په اختیار کې ورکو چې هغه نه واردات کوي او څوک چې صادرات کوي هغه پیسې بیا دلته په افغانستان کې د تاجر نه ترلاسه کوي چې صادرات واردات نیت لري کنه تقریبا بارتر دی یالته چې اخلي مال په انتقالیږي او د دینم مال انتقالیږي نقد پیسې افغاني تاجران چې خصوصا د جلغوزي تاجران کابل کې هغه کسان نقل شو دي هغه واردات لري یعنی مشکلات خو شته بانکونو سیستم تقریبا د ټي ټي سیستمونه لګ لګ اوس څو بانکونو چې کار پی روان دي ځکه چې ځکه کله د دوه تخت میټینګونو کې چې دوی غونډې جوړې پی خېمه دا عمده مشکل د ټولو تاجرانو په مجموع کې د ټولو افغانانو تاجرانو او بانکي سیستم ده چې دا حکومت نه زیات نور نړیوال هغه ته کولنه ته نړیوال دنیا ته د ټول ملکونو ته راځي چې دوی دي هغه د بندیزونو په وجه باندې انتقالات نه کیږي دا مشکلات شته دي او
مننه وزیر صاحب ازادي سپوکه پروګرام له ازادي راډیو اوري تاسو سره اوسي هڅه کوي چې نور ملمنو سره هم رابطه ټینګه کړو هغه به هم په دې خبرونه کې برخه سره واخلي د پروګرام موضوع مده د افغانستان او چین یا د طالبانو او چین اړیکی دا اړیکی ورسره لدی د یو شمیر سیاسي چارو د کتونکو په وینا تکنیش کاری چې روانه اونې په کابل کې د چینایانو پر هوټل چې د لونګان هوټل په نوم یادی شي بریډ وشو د دې بریډ مسولیت دایښ ومانه او دایښ هغه ډله ده چې په یو لړ بیانونو کې ویلي دي چې دوی د خپل لیکو ته اویغور مسلمانان هم یو کشمیر کسان جذب کړی دي د بحث دوام ورکو لوي خبرتیا ورسته به بحث دوام ورکو
ازادي رادیو په لاندو څپو په 19.25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي رادیو په 2000 او 2000 یو سلو 40 10000 اته 75 او 15000 شپږ 40 کیلو هرتز اوریدلای شي
دا ستاسو په سپو کې دی پروګرام کې مو یو لړ ملمنو ته بلنه ورکړی دا په دې ترس کې محمد صدیق وزیری د افغان سوداګر د په خبرونه کې را سره وو اوس هم خوانی افغان ډیپلوماټ عزیز الدین مارچ په خبرونه کې را سره یوځای شو مارچ په خبرونه ته شرخلی د کچیرته لپاره تاسو پروګرام اوریدلې موضوع مو د طالبان او د چین د اړیکو په ارتباط ته ورسله دی چې په روانونه په کابل کې د چینایانو پر هوټل حمله وشوه یو شمیر سیاسي کتونکو دا نظر ورکړ چې چینایانو طالبانو ته د شک په سترګه کتلې دي ځکه ویل دي چې ټول اتباع د افغانستان وو سي ستاسو په باور دا روابط څنګه دي
منه لازم تاسو تاسو تخنیک کم کارام ته قدم ولیدم کاردم که سلام احترامات وړاندې کوم اصلا خبر ادا د سیاسي مسائل ډیر زیات نسبت له اقتصادي مسائل نه روانه سوي دي غرب یعنی په ټوله کې امریکا ناتو دا سازمان نه غواړي حضور دي چینایانو په افغانستان کې یا د دوی اغیز یا دوی دلته وکړي چې ترن لاستیک یا پانګه واچي په دې باندې پیږي چې د شاته روسیا هم ده ایران هم سره تفاهم لري ایران هند هم سره تفاهم لري او په روسیه کې چین له فلسفه هم علا ولا دین اس افغانستان ترغه او د سفارت فعال لري سعودي عربستان هم لاړه د سعودانو ترين داسې بازه پروتوکول نه وکړل دا خبره هم وکړه چې په افغانستان کې د صوبات او د محور د توريزم په اړه باندې به دي اقدام ګډ وکړي چې دا په سیاسي ځو باندې امریکا ته یا غرب ته خپل افغان ته وګواښ هم دی یعنی کته د توريزم په نوم باندې تر ازي څه اقدامات کې په دې جغرافیه کې ځان به تفاوت نه پاتې کې ما ورته خبره یو وخت روسي هم وکړه تقریبا دوه درې میاشتې مخکې نه هم د سیاو وګواښ ته وکړه نو په ټوله کې خبره هم داده چې نه وکړل کېږي په ډول نه او ډول مخکې له دې نه د روسي سفارت سره یو چاودنه وسوه د پاکستان سفارت هم چې هغه مجلې هواد فکر کوم هغه هم داسې ډرامه جوړ کړی په سفارت سره ډیپلوماټانه وستل په عمومي کچه باندې د کنوانسیون دی ویناو شکاکو په 1918 کال کې جوړ شوی دی پر بنیاد باندې د اصول ډیپلوماټیک یا اساسات خدمات ډیپلوماټیک یا قط اعلانات یا فیصله د کنسولي چارو حفاظت و حراست مسئولیت او ساتنه دی ادبا دی دیپلماتیک دی دوی دی اموال و دی دوی دی اماکن و یا ودانه و دا دی قربه حواد مسئولیت وظیفه ده پر دواتی که ولو که بحرانی حالات هم رازی دی دوی انتقال و سیم بلی سیم تم او یا که دوی پریک لکی سی دی موقت پر دول من دی حواد ووزی یا طبیع آفاتی یا مثلا سیاسی یا جگره بی هم دی دوی شتمنه ساتنه یا ودانه ساتنه دی قربه حواد مسئولیت ده کچیر بازی وقت که استرالی حالات رازی پا خاص کندکون خاص طولین هم مرتا جوری گی مخ کلامه که دوی تا خبر هم ورکول که گی داسی او پیکه چه ماین سر رازی کچیر دا پروژه نی و بودیو سر لاس نداری نو کابینه دی که پارلمان است کابینه خوصفال دی ملاسن آخون دی مشنل هم دی غنده که و خاقل وسیق دی امنیت ملی رئیس نباید پختنه وسی ستاسه ولد را غافل یه ستا د داعش په نومه د څو حمله کوي بل خوانه طالبان نړۍ ته وایي چې زه ډار در کوم دي مال خاور نه کوم خطر نشته او دلته هیڅ توریستي ډل نه سزا کوم یم ثبات پرم په ټوله خاوره باندې موجود یم بیا دا داعش کله اعلان کوي چې ما دا کار کړی دا طالبان به دا رد کړي او راته وایي په دې نه چې ځکه چې راځي کې بیا نه خچا کړی ده نو خپله طالب ترسره کړی نو اول پړاو کې باید د استخبارات رئیس نه یا وزیر نه پوښتنه وسي
مننه ما
وزیر دفاع باید پوښتنه وسی
بل مننه
البته بیا وزیر داخله مې خو متاسفانه دوی د قوت لري زور لري او پوښتنه نه کوي
مننه په امدې برخه کې بل میلمه شاغلی اتمر محمد اساق اتمر هم په خبرونه کې را سره ملګری شو دی اتمر چې ستاسو په باور څنګه د لونګان پر هوټل لبریټ وروسته چنان ډیر حساس ښکاری فرزن خپل ټول اتباع او ته امر وکړي چې افغانستان ووسی دوی آیا طالبان ته د شک په سترګه ګوري اتمر سه اتمر صاحب اورو سره اتمر صاحب
درځي
او اوس راځي او مهرباني
شمر صاحب تاسو ته باندې صاحب ته اورې درک ته سلام وګورئ د کیله یقینا چینایانو دست فکر که او چه افغانستان با دوی نجده دوستی وادی او دوی با افغانستان که پراتون که دیر لوی لوی پانگوانی باو که او کستاس پیادی زین قرار دادون باندیم دوی لاسلی که که دی طالبان سر او کلمری زال دی چین دی بارانه چار وزیر افغانستان تا دی طالبانو دی واکمنی دون را پدیخوا سفر کرد او چین و روسیه دست فکر کرد چه ده افغانستان ده ده تیر و شرکلن و بدبختی لامل یواز امریکایان دی او دا خبره دوی گخته چه رکلاوی که هم خبال افغانانو تا هم نریوالو تا ولیکن کلا چه ده امریکایان و ده طالبان ترمنز و ده روسی وقتونه که اری که دیر نستیسوی او پا قطر که دوی لیدنه او طالبان ته په دغه تیر یو کال کې تقریبا تر دوه میلیارده ډالر پورې پیسې لیږل او د دوی پیسې آزادول دا خبرې دي چې شکونه یې را پیدا کړل. د دې باندې موږ او تاسو ټول پوهیږو چې افغانستان کې جګړه یو استخباراتي جګړه ده او دلته مشکل خبره دا ده چې افغانستان هم د جیو ستراتیژیک له نظره هم د جیو اکانومیک له نظره ډیر حساس موقعیت کې دی. د دې اقتصاد ته په اصطلاح هیوادونه سترګې نیولې دي او د دې موقعیت دغسې دی چې سیمې ته ډیر مهم دی.
اتمر صاحب وبخشئ، یعنی موضوع دا ده چې چینایانو د امریکایانو د بشري مرستو له امله طالبان سره د شک په سرګه کتلی دی او کنه د داعش د برید له خاطر چروانه ونی وشو او داعش ورلمخ هم دا خبره کړې ده چې اویغور مسلمانان د دوی لیکو ته جذب شوي دي. یو شمیر
اوس دا یو د داعش مسله یو مجهول آدرس دی. خپل طالبان هم چې په چا باندې حمله کوي او هغه کسان وژني دوی همدا خبره کوي چې موږ داعش وژلی او داعش هم له منځه وړلی. کوم چې نور هیوادونه مثلا په پاکستان باندې چې حمله وشو په پاکستان سفارت باندې د دې مسؤلیت هم داعش ته ورغلی. اوس په چینایانو باندې دا مسولیت هم داعش واخیسته،
د روسیې سفارت هم داعش اخیسته، د روسیې سفارت هم د برید مسولیت داعش اخیسته، د روسیې
سفارت هم داعش اخیسته. نو دا داعش څومره دومره ډیر قوي شو په دې یو کال چې دغه ټول بریدونه داعش کوي. مخکې هم خو دغه داعش په افغانستان کې او د جمهوریت په وخت کې خو دومره په زور کې نه و لکه چې اوس دی.
البته اتمر صاحب، د جمهوریت په وخت کې هم په وروستي کال کې یو کال د جمهوریت تر سقوط مخکې داعش د کابل په غرب کې ډېرې حملې وکړې، خصوصا په دشت برچی او په دوه سیمو کې یو شمیر سیمې په نقش کړې او لوی لوی حملې وکړې چې داعش مسولیت واخیست. مننه را بشم د پوچین کې د افغانستان پخوانی سفیر سلطان احمد بهین ته، دوی هم په خبرونه کې را سره ملګری شو. بهین صاحب، خبرونه ته شرغلی، ستاسو په نظر چې پوچین کې پات شوی هم یاستي، چینایان له افغانستان سره روابط ته ډېر لیواله دي او کنه له افغانستان سره دومره روابط ته خوشبینه نه دي؟
ډیره مننه، خوشحاله سم تاسو غږ مې واورېدو او امکان ته سلام وکړم. د افغانستان او د چین روابط اساس یې د پادشاه په وخت کې ښودل شوی ده. په دا ټول وختونو کې چې څومره حکومتې تغیر شوي دي، په دې اساساتو کې کوم تغیر نه دی راغلی. دغه په دې باندې ولاړ دی چې دواړه هیوادونه یو د بل د منافع، متقابل منافع، د حاکمیت، ملي حاکمیت، استقلال، ارضي تمامیت سره احترام کوي. چینایان وایي چې موږ یو پرمختللی انکشاف هیواد یو او زموږ روابط د انکشاف هیوادو سره په همدغه فلسفه باندې ولاړ ده. موږ غواړو چې دوی فکر کوي چې هر هیواد کولی شي چې د خلکو د اراده پر اساس د خپل تاریخي شرایطو، د عناناتو او اقتصادي وضعیت کولی شي خپل د توسعه لاره خپل کړي. موږ د چا په امورو کې مداخله نه کوو او د چا سره هم هیڅ کار آباد نه کوو. مثلا موږ نه غواړو چې د روسیې او یا د امریکا یا د نور هیوادو سره د افغانستان یا په بل هیواد صحبت وکړو. په همدغه اساس موږ خپل روابط ساتو. نو عمدتاً په دا شیرو کلو کې چې د جمهوریت وه او حتی مخکې له هغه نه هم زیاتر مسایل پر اقتصادي مسایلو باندې ولاړ وه. که به په یاد مېږي چې د پادشاه په وخت کې ځینې پروژې د چینایانو په وسیله جوړ شوی دی. مثلا د قندهار کوم شبخانه چې تر اوس هم د چینایانو شبخانه په نوم یادیږي، یا د درنتیب بند کې د مهیانو نور پروژې لکه
یا د پروان د آبیاری پروژه،
پروان آبیاری هغه پروګرام، او د جمهوریت وخت کې هم داسې د بشري مرستو په څنګ کې دوی ځینې پروژې درلودې، عمدتاً د صحیح برخه او د آموزش په برخه. دوی غواړي چې دا رابط وساتي او فکر کوي ی دوی سیاست په دې باندې ولاړ دی چې دا د افغانستان خلکو حق دی چې خپله تګلاره، خپل سیاسي نظام
بهین صاحب او بخشه
ملي توسعه
بهین صاحب او بخشه
خپله جوړ کړي. موږ فقط مرسته ورسره کوو د چا د دوی په سیاسي مسایلو کې مداخله کوو.
بهین صاحب
دوی غواړي چې طالبان سره
بهین صاحب لکه چناو
افغانستان کې موقت حکومت دی د پمدار فلسفه پر اساس خپل ضوابط وساتي.
بهین صاحب لکه چناو
اوس دوی هم کوي هغه ده.
بهین صاحب لکه چناو
سره
بهین صاحب لاسو زما واس نه اوري لکه چی اورو سره اورو بهین صاحب وبخشه ما بله ما ساس خبرې دی لپاره وبخشه قطع کوله. تاسو مخکې وویل چې چین په افغانستان کې په دې اساس باندې خپل سیاست مخته وړي چې لوی قدرتونو سره دلته سیالي او رقابت نه کوي، لیکن کله چې د لنډ تاریخ ته وګورو، په 2012 کال کې چې د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس باراک اوباما اعلان وکړ چې خپل پوځیان به افغانستانه باسي، چین په پکن کې د افغانستان، پاکستان او چین درې اړخیز غونډه جوړه کړه. لږ وروسته له طالبانو سره رو روابط زیات کړل تر څو چې طالبان کابل ته راغلل، او اوس هم کله چې امریکایان له سیمې ووتل دوی په افغانستان کې خپل حضور حتی زیات کو. مثلا دغه د روانولي د لونګان په هوټل کې د ځینو راپورونو له مخې ګڼ شمېر چینایان اوسېدل، هلته ژوند کاوه، او په افغانستان کې یو شمېر چینایي پانګوال او د نور خلک هم راغلي دي او هلته ژوند کوي.
په 2012 کال کې وشو، هغه وخت زه سفیر وم، د سیاسي شعباتو ترمنځ په پساته دایره شوله، بیا ورسته د مینادو پساته شو، بلاخره د وزیرانو پساته. هدف اصلي هدف دا و چې په افغانستان کې سوره تنګه شي په افغانستان کې د جګړې مخنیوي وشي. هر یو د خپل منافع لري، بل شک چې نه یانه هم په افغانستان کې خپل منافع لري. اما دوی وایي د دوی سیاست داسې دی چې موږ نه غواړو چې کوم هی پلی هیڅ چیرته نه په افغانستان نه په بل ځای کې د چا سره رقابت وکړو. موږ خپل همکاري کوو او زموږ فلسفه هم داده چې باید برد برد بده رابطه که برد برد مثلا مطرح
مانانه
باید سر گرده که مثلا جای مقابل جانب که افغانستان و که برخی وادی دوی هم گرده که یعنی در متقابل منافع پر اساس مونگ خپل کار که
مانانه
هم در فلسفه پر اساس
تشکر باید سر
افغانستان که خپل حقای وسطل و سفارتی وسطل و او خپل همکاره یو تر حد پوری زیاد حد پوری وسطل.
مانانه مننه بهین صاحب. مارج صاحب د لکه څنګه چې بهین صاحب تشکر طبي خبره ده، تاسو هم تاسو ډیپلوماټ پات شوی یاستي، طبي خبره ده چې هر هیواد همدا خبره کوي چې دوارخیزو متقابل او روابط په اساس باندې او داسې او کوم ډیپلوماټیک اورس چې د پامغه اساس روابط پالي، لیکن فکر نه کوي چې چینایانو د امریکایانو لوتلو وروسته په افغانستان کې دلچسپي زیات شوی ده.
سمه ده، ځکه دوی فکر کوي چې فرصت به وي. ډېر زیات چینایانو حتی روسانو له طالبانو سره کوشش وکړه چې یو اړیکه جوړه کړي. حتی دا زمیر کابلو تقریر ویان د طالبانو و او کله چې له دې خوا نه څلوېښت میلیونه ډالر هر هفته ورتلو طالبانو ته او د امریکا سره دوی پخواني اړیکې دوهیږي تړونو دا مسایل ته په کتو سره هغوی درک کړه چې دوی له دې ژره نه اوري. نو بنا بیا هغوی اعلان وکړه ګټې د روسیې مشاورې امنیت واضح ورسي داعش او طالب او القاعده امریکا جوړ کړی مرکزی اسای وادونه تخریبی خرابې په ټوله کې. زو دغه خبره وکم چې موږ که تاریخ ته وګورو غرب وادونه چې افغانستان تغیر غیر د افغانستان ټوټه کړې چې کړی غیر د سمون سره جګړه کړې دی او بدبختی پکې به تللې دي. مارم که چیرې بیا موږ تر اوسه روسو د گاونډي وادو ته دوی هم شته زیر بنایم واسه موږ سره کړی.
یعنی مثلا مارشب یعنی آیا د شوروي اتحاد د لسکلنې جګړې پر مهال افغانستان ډیر خراب نشو؟ حتی ځینې سیاسي کتون کې خو وایي چې تر دغه نن پورې چې په افغانستان کې کومې ګډوډۍ روانې دي ریشه یې له همغه ځای ده.
متاسفانه په دې باندې چې کله بس کېږي بیا رقم د افغانان خوانه ټاپېله به کېږي چې هله فلانی کمونیست فلانی اشناد فلانی داده فلانی داده حقایق ورکېږي. افغانستان کې همېشه هغه زحمتونه چې خدمت کړی ده هغوی ته هم د استعمار له خوانه غدار او خاین ویل کېږي، هغه چې خیانت کړی هغه تعطل ویل کېږي. دا مسایل شته، دا ذهنیتونه دي. روسان چې راغله غوره خرابي روسان وکړه چې خپله مجاهدینو کابل ران کړه او کابل کې بدبختي و دا مسایل راوستله. بیا امریکا تنها کابل ښارونه مثلا افغانستان نه و، که کلي و دیهاتو بانډو ته لاړ شو دومره مرګ میر دوره تلفات دوی ورکړي دي کړي دي، هیڅ چانه د کړیر بدبختي جوړ کړي دي. او مسایداتونه معمولا دوی غلو ته ورکړل، مفسدینو غاصبینو ته ورکړل پر اصلې ادارو کې څه و. اما روسانو به امدادي مواد راوړل خلکو ته توزیع کړو په صورت
خیر دی. د مقایسې ته کراشو د لپاره چې دقیق ارقام و داشن چې وړاندې شي شاید حقایق نور وي او یا حقایق هم دغسې وي چې تاسو یې تشریح کوي. اتمر صاحب که تاسو ته راشم، اتمر صاحب تاسو څه فکر کوي چې د چین دلچسپي له افغانستان سره له کله پیدا شوې ده او څومره ده؟ آیا د دې وی چاودنې له خاطره چینایان باید بیرته پشه له افغانستان وباسي او پشا شي؟
زه په دې مطمئنم چې داسې به نه شي. چین به بیرته افغانستان ته خپل ډیپلوماتان هم ولیږي او خپل همکارۍ ته به هم دوام ورکړي. زه به مخکې ارزم دا و چې افغانستان د ستراتیژیکي موقعیت له کبله هم ډېر مهم دی، نه روسیا او نه چین او نه د سیمې نور بل لوی هیواد افغانستان پرې خدای نه شي. دوی مجبور دي په ناوه د انها افغانستان کې دوی دفترونه ولري او دوی سره ارتباطات ولري. اوس عرض داده چې چین په سیمه کې که تاسې مخکې هغه بحث چې وارد صاحب درلوده مثلا چین د چین ولسمشر کله چې عربستان سعودي ته لاړ د دوی عمده هدف هم همدغه و چې یا په اصطلاح تشویش یې عمده همدغه و چې دوی د طالبان نه وغوښتل چې افغانستان د یو ځل بیا د تروریزم مرکز جوړ نه شي. یعنی دا تشویش دوی سره و، هم عربستان سعودي سره هم چینایانو سره. لیکن دې سره جوخت یو هفته په دې کې نه و تېر شوی چې چینایانو باندې بیتی شو. دې کې سړی داسې فکر کوي چې جنګ خو یقیني چې استخباراتي جګړه ده.
بله
جنگ استخباراتی دی، نو ځکه جګړه او ټول مسائل استخباراتی دی، دلته رقابتونه دی دی زبر ځواکونو. او زه داس فکر کوم چې د دې لړۍ یوازې په افغانستان کې نه ده، دا د چین د سرمایه‌ګذاري په مقابل کې عکس العملونه دي چې چین ته باید دغه فرصت ورنه کړي شي، لکه چې د دغه یو لارې او کمربند پروژه هم تقریبا ناکامي خواته روانه دی، او چین کوشش کوي چې خلیج فارس کې، افریقا کې او په دغه جنوب کې آسیا کې دغه خپل سرمایه‌ګذاري ته وده ورکړي. او دغه هغه چیلنجونه دي چې هم پاکستان کې چینایان ورسره مخامخ دي، دغه یو لارې او کمربند سره، او هم په راتلونکي کې به افغانستان کې دې سره مخامخ وي. لکه چې زما مخکې ارزو چې چین په افغانستان کې د میاسه عینک قرارداد هم واخیسته، د معدن اجیګک د اوسپنې قرارداد هم واخیسته، همدغسې د شمال د نفتو قرارداد هم واخیسته. دغه فرصتونه وو چې چینایان دلته درلودل. اوس دغه ټول رقابتونه د چین د سرمایه‌ګذاري په مقابل کې دي. او زه داسې فکر کوم چې جنگ اوس د اقتصاد دی، دغه پخوا به شاید بله بڼه درلوده، سیاسي به اوس اقتصادي جګړه دی.
او بیا فکر نه کوي اتمر صاحب، فکر نه کوي چې د په افغانستان کې د چین پانګونه داسې یوه اقتصادي پانګونه نه ده؟ دغه اوس چې د طالبانو له راتګه وروسته دوه پروژې د چین یادی شي، یو په ننګرهار کې صنعتي پارک یادی شي، یو هم په شمال کې په د نفتو په برخه کې د دوی پانګونه، د ډېرې هغه وړې پانګونې دي چې د دې په سر باندې به بیا جګړې کې شي. البته یو کمربند یوه لاره له لویه پروژه ده.
یقینا دغسې دی، چینایان داسې دي چې ډېر په هغه ځایونو کې چې دوی سرمایه‌ګذاري کړی هلته داسې سرمایه‌ګذاري نه ده کړی چې هغه خلک د دې نه ګټه واخلي. تاسو په سریلانکا کې وګورئ چې حکومت سقوط ته مواجه شي، خپله پاکستان کې وګورئ چې د پاکستان اقتصادي حالت څنګه دی، په افریقا کې وګورئ. چین هغه سرمایه‌ګذاري نه کوي. چین سره د دې چې افغانستان سره دوی د دوستی لاف وهه، لیکن په دغه ټولو مصیبتونو کې افغانستان ته دوی تقریبا $8 میلیونه مرسته کړې، روسان هم همداسې. لیکن که د دې په مقابل کې تاسې امریکایان مرستې وګورئ، سره د دې چې امریکا داسې وایي چې موږ طالبان سره اړیکې نه ساتو، لیکن دوی تقریبا $2 میلیارده په دغه تېر یو نیم کال کې افغانستان ته رالیږلي دي. یعنی په دې باندې موږ
او بخښي، همدغه موضوع د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې هم یاده شوه. د چین استازي امریکایان تورن کړل چې تاسو له افغانستان ووتلې او افغانستان په داسې حالت کې پریښو. دغه د امریکا استازي په غونډه کې ورته وویل، په هغه وخت کې البته څو میاشتې مخکې، چې تر اوسه پورې موږ شاوخوا $200 میلیونه له افغانستان سره کومک کړی او ستاسو مرستې چیرته دي. د سوداګرۍ په برخه کې د وزیري صاحب محمد صدیق وزیري صاحب هم را سره دی، دوی د ټلیفون له لارې را سره دی. وزیري صاحب، په پیل کې له تاسو ډېرې پوښتنې وشوې، اوس ډېر وخت پاتې شوی. ستاسو په نظر له چین سره چې افغانستان کومه سوداګري کوي یا له نورو هیوادونو سره کوي، له چین سره یې هغه ګټې په څه کې دي د افغانانو؟ وزیري صاحب سره اورو؟ نو له وزیري صاحب سره بله، سوال مو واخیست
سوال مو واخیست.
بل مهرباني.
مخه چې افغانستان خو تقریبا د صادرات په برخه کې خبره کوم، واردات خو د هر مملکت هغه د ضعف نقطه ده. ورس صادرات په برخه کې خبره کوم چې افغانستان عموما د صادرات د غدري څلور یا پنځه عمده برخو کې شته. چین د افغانستان لپاره یو لوی مارکیټ ده، د خصوصا آسیا کې یو لوی مارکیټ افغانستان لپاره چین او هند دي. نو افغان تجاران مثلا هر کال د جلغوزي تقریبا تر 5000 نه تر 2000 ټنو پورې د چین د صادراتو د اخیستلو هغه مغه گنجایز لري چې افغانستان صادرات وکړي، بیا نور ملکونو ته هم صادرات شته، نو په مجموع کې نور دنیا ته صادرات دي. نو چین ډیر لنډ او ډیر لوی مارکیټ ده په هر برخه کې، د قالینو، د زعفرانو او اوس وخت کې د معدنو په برخه کې چې صادرات ډیر توجه په معدنو ده. نو د چین یو لوی مارکیټ ده، او افغان تاجران نو غواړي چې مارکیټ کې ځای ولري.
وزیري صاحب او بخښه، زما پوښتنه دا وله چې د چین صادرات له چین سره د افغانانو تجارت ستونزمن دی که له هند سره؟ یعنی په هند کې افغان سوداګر آسوده دی او که په چین کې؟
فرق کوي. یو مشکل د افغانستان صرف د پیسو په برخه کې ده، نور تجارت په افغانستان د هند لارم ساده ده، چون د زینه مال باریږي او په واګه باندې یو همغه سهولتونه چې هند افغانستان ته ورکړي دي. اوس وختو کې چین هم اعلان کړ چې موږ هغه دوی چې د ګمرکاتو کوم مسودي هغه تعارفې دي هغه په افغانانو په افغاني محصولاتو باندې نه وزه کوي. یعنی دواړه مارکیټونه موږ ته مهم دي، خو دا مثلا د نورو وچو میوو په خاطر باندې هند مارکیټ ډېر ښه مارکیټ دی افغانانو، ځکه نورو وچو میوه چې د نورو برخونو برخې لکه بادام او نور دي تر اوسه په افغانستان محصولات به لاره نه ده پیدا کړي چین ته، اما دا ټول هند کې پیژندل شوي دي او هند کې ښه صادرات هم روان دي. اما جلغوزه چې په د اخیر د څو کالو کې ډېر کار پرې وشو، نو واحد مارکیټ او بازار هغه چین دی چې افغان صادرات هلته راحت هم دي، او ځکه د هند ظرفیت د جلغوزو په برخه کې چې خاصه زه خپله کار کوم، چین موږ ته بهتره ده د هند نه په جلغوزه کې. اما په نورو وچه میوه کې بیا هند ښه مارکیټ دی افغانانو د محصولاتو دپاره.
مننه، ډېره مننه وزیر صاحب. له یوې خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکړه.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو باندې واوري.
ازادي په څپو کې پروګرام دی. زحمت شیبر ستاسو کوربایم، او د خبرونې موضوع مو ده د طالبانو او چین روابط. د روابط وروسته تر دې روانه اونۍ ټکنیش کاری چې په کابل کې د چینایانو پر هوټل حمله وشوه، او چین خپل اتباعو ته امر وکړ چې له افغانستان ووځي. په دې خبرونه کې مو میلمانه دي محمد اسحاق اتمر، عزیز الدین معارج، سلطان احمد بهین او محمد صدیق وزیری. یو بل موضوع چې چین هغه ته پخوا اندیشنه لرله، هغه د ترکستان اسلامي تحریک دی. ویل کیږي چې دا ډله هم له داعش سره ارتباط لري. اتمر صاحب، ستاسو په نظر چین داعش ته تشویش لري؟ او اوس چې ورته ګورو دا د داعش ارتباطات داسې حلقه وسیع کیږي، او په چینایانو باندې د حملې مسؤلیت هم دی اخیستی دی، فرضاً له تحریک ترکمنستان سره، اسلامي ترکمنستان سره داعش ارتباط لري، او د په چینایانو باندې د حملې مسؤلیت هم دوی اخلي. او د طالبانو تر واکمنۍ وروسته که مو پویاد وي، په کندوز کې د جماعت دننه یو چاودنه وشوه، او له هغه وروسته داعش مسؤلیت واخیست، او وی ویل چې دا حمله یو اویغور مسلمان کړی ده. په هغه وخت کې هم چینایان ډېر عکس العمل ښکار نه کوي، خو ځینو تحلیل ګرانو دا خبره وکړه چې دا د چین لپاره یو ټکان دی. اتمر صاحب، ستاسو نظر.
زما باور داسې دی چې وخت کې خو تقریبا لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه، د داعش په نوم عملیاتونه ترسره شوي دي، بریدونه ترسره شوي دي. اوس خو دغه یو مجهول آدرس دی. په افغانستان کې ویل کیږي چې 20 ترهګر ډلې موجودې دي، دې کې ډیری عملیاتونه همدا اوس تر کومه ځایه پورې چې مونږ خبر یو، دننه د افغانستان ځینې نور ګروپونه هم شته دي، لکه حزب التحریر شته دی، لشکر طیبه شته دی، همدغسې القاعده شته دی، داعش شته دی، چچین شته دی، ایغور شته دی، او ټی ټی پی شته دی، همدغسې ډېرې ډلې دي. اوس صرف دغه بچول آدرس د داعش آدرس دی. هر څوک که دولت هم د طالبان حکومت هم دغه عملیاتونه کې د داعش په نوم ختمیږي، لیکن په یو شي باید موږ او تاسې قانع اوسو چې دغه ترهګرې ډلې دوی په خپل منځ کې سره یو دي، دوی ارتباطات لري، دوی اجندا په خپل منځ کې ډیر لري، دوی متفقانه کار کوي، کدا چچین دی، کدا ایغور دی، کدا خراسان دی، کبل دی، کبل دی، لیکن دوی خپل منځ کې دغه توافق.
اتمر صاحب وبخشئ، ستاسو تر همدې خبرې پورې چې دغه ترهګر ډلې له یو بل سره روابط لري، کله چې د جون په میاشت کې ایمنه زواهری په کابل کې ووژل شو، په کار نه و چې چینایانو کچرته دوی سره یو لاس وي، چینایانو عکس العمل ښکاره کړی وای، او جدي عکس العمل، ځکه چې په هغه وخت کې باید په طالبانو باندې یو ډول بې اعتبار شوی وای، لیکن اوس چې په دوی حمله وشوله دوی یو ډول شاته شول.
بیا هم سیاست چې د ګورې په هغه وخت کې زما مخکې خبره هم دغه وکړه چې امریکا د افغانستان ځینې ووت، چین او روس امریکا په دې بلا وته چې تاسو افغانستان هم داسې پریښوده، یعنی یو مصیبت بار حالت کې تاسو افغانستان خوش کړ سره د دې چې تاسو شلکل افغانستان کې وي تاسو یو ناکام سیاست درلود چې د قدر ته تاسو یو باثبات حکومت جوړ نه کړی شو دا نه انتقاد و د ایمان زواهری په برخه کې به همدغس د تضادونه دا و چې چین او روسیا یو د دې پلوي و لکه چې امریکا دلته عملیات کړي ځکه اوس هم چینایان او روسان دا وایي چې افغانستان ته باید هیڅوک رادشي او سرتیری وانستوي او افغانستان کې څوک د عملیاتو حق نه لري نو د چین موقف په هغه وخت کې د امریکا پر ضد موقف و د چین موقف هغه وخت کې که چین په دې باندې پوهېده چې د چین منافع هم په افغانستان کې تهدیدیږي او ننګول کېږي نو شاید چې چین په هغه وخت کې داسې موقف نیولی وای چې د امریکا دغه برید تر انتقاد لاندې راوستی وای
مننه اتمر صاحب مارس صاحب تاسو څه فکر کوئ چې د آیا کسان مخکې تاسو په یو ډول ته اشاره وکړه چې په سیمه کې یو قسم رقابت دی د چین روسیا او
د
اتمر صاحب زما آواز نه اوري ما مارس صاحب نه پوښتنه کوله مارس صاحب تاسو اوري زما شخ مارس صاحب سره اورو تخنیکی ستونزه ده خبرونه اعلان به وکم اصلیب سپو کې پروګرام دی د پروګرام موضوع مو د چین او طالبانو روابط دی دا روابط روانه اوندې د دوشنبه پر ورځ په کابل کې په شهرناو کې د لونګان پر هوټل تر برید وروسته چې دایښ مسولیت ومانه او د پکینګ په وینا د 15 چینایانو تر ټپې کې دوه وروسته یو ډول ټکنی شوی دی مارس صاحب سره ورو ل مارس صاحب سره نه ورو او اتمر صاحب له تاسو سره ورو لا اتمر صاحب سره هم نه ورو دا کله ناکله تخنیکی مشکلات وي تخنیکی مشکلات دا رقم وي چې له میلمنو سره نه ورو وزیر صاحب تاسو زموږ شخه ورو اوري دا دی وزیر صاحب تاسو ته براش وزیر صاحب کبیر ته د سوداګری برخه تراشو تاسو څو وړاندیز لري چې د افغان تاجرانو له خاطر څه ډول سهولتونه ممکن دي چې رامنځته شي تر څو له چین سره د افغانانو تجارت پراخ شي او رونق پیدا کړي پلانډولس په
پلانډو کې یو خو تاسو خپل اشاره وکړ او سوال مو وکړ د ویزو په اړه کې کنه
بله
د افغانانو لپاره د ویزو سهولتونه هغه د خصوصا کوم کسان ته چې غواړي شي د چین سره مستقیما په تجارتي برخه کې او د سوداګریز برخو کې اړیکې ولري خو ویزا مهم شرط ده دوم د نورو د کوم نمایشګاوي یا نه اگزیبیشن چې په چین کې جوړیږي په یو برخه کې افغانانو ته دعوت ورکړل شي او افغانان اشتراک وکړي دا یو عمده برخه چې د دنیا یو رایج د یو بزنس او دبل بزنس د اړیکو ساتل په خاطر باندې ځان نمایشګر وړي هم عمده رول لوبوي د تجارت په برخه کې او بل لوی مشکل چې افغانستان اوس سره مخامخ ده د بانکي اړیکې دي چې هغه نور د تجارانو دی هغه د
مغنډي لوړ دي عام دي وزیر صاحب یو بل خبره یو بل شی چې فرضاً ځینی چینایي اموال افغانستان ته راځي مثلا زه یو عادي مثال تاسو درکم کلونه مخکې دغه د افغانستان کې به دغه چپن جوړې دي د جیلک پلاس باندې وبدل کړي او یو خلکو ته کاروبار د بیا لچینه باندې لچینه را واردې دي د رقم چینایي واردات چې د افغانستان د صنعت د زپلو بایس کې شي فکر نکوي چې په دې برخه کې یو جدي اقدام پکار دی چې باید مخه ونیول شي ځکه داخلي صنعت په څنګه واده کوي
اوس دا 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 مسایل خو د حکومتونو د دولتونو کار دی کنه دا په وړه ساته باید ووشي او دا هم چې دا حمایوي کارونه چې د تجارانو او د صنعتکارانو په برخه کې کیږي د هر دولت لري خو دا چې بیا هغه په وخت کې نتیجا ورکړي چې تجارانو هغه کوم ټولنه هغه کوم بخش کې کوم تولیدات لري چې د حکومت نه درخواست وکړي چې موږ په دې برخه کې یا خود کفای یا خپل تولیدات لرو یا دیونه سره فال وړي کوي یا بي سي باندې وای واحد لار ده چې هغه کومه داله یا کومه اتحادیه یا کومه ټولنه چې مغ بخش کار کوي د دولت سره به اړیکه ونې سي د حکومت ته د دې توجه کې چې په دې بخش کې د به کار وکړي
مننه وزیر صاحب رابشم سیاسی برخه ته دی افغانستان او د چین د روابط مارچ وس لکه سراورو هم داسې ده مارچ سراورو
غاګ ناراضی صاحب غاګ ناراضی
اسما غاوري او ستاسو او ساورم اوس څنګه اسما غاګ غاوري
غاګ ناراضی داغه قزدان قطکیږي
عجیبه خبره ده. دا خو د وزیر صاحب تاسو ته براشم مو بخښي مارچ صاحب او اتمر صاحب لته
هم بخښي
او هڅه کوي چې دا مشکل حل شي نو پېژم چې ستونزه پڅ کړي وزیر صاحب بیرته به تاسو ته راشو ځکه چې له اتمر صاحب سره مارچ صاحب سره اواز نه اور فعلاً د افغانستان او د چین د تجارت په برخه کې دغه د مزکی لارې چې افغان تاجران چین ته صادرات کوي چې ارزان هم تمامي شي او د خبرونه په ترڅ کې ما اشاره هم ورته وکړه دا څه رقم سمیدای شي ځکه چې د خپل څو هیوادونو افغان مالونه تیری شي آیا په دې ارتباط له ازبکستان سره له تاجکستان سره یا له قرغزستان لاري کې تیری شي زنه پوي شم چې د قرغزستان لاري ریل اوړي او که د تاجکستان لاري هم اوړي دا څه رقم به تر کېدې شي
دا دا مسائل کو هر اورس په دې باندې ما په نظر باندې بحث کیږي حسن د دې تاجران او د سوداګرو د ټولن لپاره او د کسان ځکه دلته مشکلات یو ارت د مشکلات دغه کوم د افغانستان صادرات چي د معدنو بخش نه د نور مصادرات چي دغه نور سہولتونه مثلا جلغوزه به په یخچالي کنټینر کې انتقال شي تر اوسه پورې دا سہولت تر اوسه پر مستقیم ډول نه دی جوړ شوی او بل یو لوی مشکل چې دا د افغانانو لپاره د بندرونو مشخص کیدل مثلا د جلغوزو په خاطر باندې یو بندر مشخص دی چې د شنګهای هوایي ډګر دی چوان سوداګر کول چې جلغوزه صرف شنګهای هوایي ډګر ته موجوده او ورته هغه د ګمرکي کای مراحل عمل تر سره کیو مال د ګمرک نه وباسي نو موږ ډیر پېښنهونه چې خپل د چین د شزغه د آتشي تجارتي موکلت یو ودا د تجارت ځوان تجارت دغه د فاسو شي تاسو د کوم بندرونو د افغانستان ته نږدې لکه مثلا دوی د اورومچی چې دا یا امغه کوم چین چې کومه صوبه ده یا کوم نور لارې چې د پاکستان نه د ګلګیت بلوچستان د لارې نه کوم دوی د زمکه لارې چې افغانستان ته د ترانزیت اجازه ورکړ شي پر سوچ مولن انتقال کی خو تر دې باندې کار روان دی خو تر اوسه پر موږ کومه نتیجه نه ده لیدلې تر اوسه پر اته اوس نه دغه څلور پنځه کال چې جلغوزه پروسه د انتقالات شروع شوې ده او چین اجازه ورکړې ده چې جلغوزه یا نور قالین او نور زعفران اجازه ورکړي اما د بندرونو په برخه کې تر اوسه پر د چین حکومت سره کوم خاص توافق نه رسیدلې چې ټول بنادر ته د افغان تجارانو مالونه دي د منول وړي امازه د ګمرکي چارې تر سره شي ځکه چین یو خاص قانون لري د ګمرکات په برخه کې چې یو صوبه یا یو ایالت یا یو مختص جبه ولایت تر بل ولایت پورې د ګمرکي مسایلو کې توپیر لري نه پوهیږم چې هغه دي څه مسایل نو دي مشخص کړي صرف مثلا افغان جلغوزو ته شنګهای پوري کړی دی او کله کله خو همزو باندې یو ډیر سختې باندې مثلا ډیر کار غواړي ډیر روابط غواړي چې وزارت تجارت باید کې داخل شي او تاخونه کې داخل شي ترڅو یو کومه ستونزه را پیدا شي چې هغه ته د حل لاره پیدا کړي نو دا مشکلات
وزیر صاحب محترم فکر نکوي چې دغه ستونزي البته تاسو په د جریان کې اوسئ فکر نکوي چې دغه ستونزي دومره لوی نه دي چې په ډیرو عادي غونډو کې حل نشي نو ولې نه حل کیږي قانون غواړي
نه کار پی روان دی ځکه زه سه کال نو مې یوري څلور یا پنځه واري مثلا موینیت اقتصادي ته ورغلی یو وزارت تجارت ته ورغلی او همدغه هم پیشنهادونه دي او څلور پنځه پیشنهادونه ټول تاجران هم دا و د مغه دی ویزه برخه و د بینندر قانونو برخه و د بنادرو په برخه کې مشکلات درلودل دي پیسې د انتقالات په برخه کې خبرې وشوې یعنی دا عمده مسایل شریک شوي دي نو چې حکومت دولت یا امارت اسلامي یا طالبان څنګه کار پیرا ونکړی دی امه حکومت هم دغه خواهش و چې جمهوریت په وخت هم دغه مسایل موږ دو سره شریک وو چې دغه مشکلات او دغه مشکلات د حل وکړ مور نه کړی دا او اوس هم وساق سره چې کله د چین کله مشکلات دی د چین سفیر هغه نمائنده ای آنلاین ته دوی وساق ته نه دی راغلی د کورونا په وجه باندې نو څو ملاقاتونه یا آنلاین میټینګونه دوی سره په دې برخه کې شوي دي او دا شیان موږ ټول ورته واضح کړی دي چې موږ په دې برخه کې مشکلات لرو او دوی وادي را کوي خو تر اوسه خاص کار تر اوسه نه دی افغان تجارت دی وزیر صاحب د خارجه سره مې د دې د ورخې مشکلات ورته بیان کړی چې مثلا موږ د ویزې په برخه کې مشکلات لرو، خو دغه حل لار
دغه ویزا وزیر صاحب دغه ویزا افغان تاجر ته چین د څومره وخت لپاره ویزا ورکوي؟
او مخې ته یو میاشت.
یعنی دا خو ډیره آسانه، فرضاً لکه ځینې اروپایي هیوادونه مثلا مثال درکم، لکه بریتانیا شپږ میاشتنۍ ویزا ورکوي، درې میاشتنۍ ورکوي، او بیا دریم ځل پنځه کلنه ویزا ورکوي. نو آیا نشي کېدی چې د چین له حیاتانو سره همدا خبرې وکړي چې لږ تر لږه یو افغان تاجر ته اوږدمهاله ویزا ورکړي؟
موږ همدغه غوښتنه د سفارت نه موزه که د چلغوزي سیزن مثلا تقریبا څلور تر پنځه میاشت پورې، موږ ورته چې هغه حد اکثر خو خیر شپږ میاشتې راکړي، کنه حد اقل خو درې میاشتې ویزه موږ ته راکړي، تر څو چې موږ یو نماینده یا خپل تاجر یا خپل یو نماینده هلته ولېږو چې کوم مال موږ صادرو که احیانا کوم مشکلات ولري د کیفیت له لحاظه، د کوالټی له لحاظه مشکل لرو، تر څو چې مخامخ د هغه تجاري اړخ د چینایي تجار اړخ سره کینو مسایل ورسره مخامخ خبرې وکړو، ورسره حلفت لیکو. نو متاسفانه تر اوسه پورې دا مشکل، یعنی د ویډیو په برخه کې دا مشکل تر اوسه پورې موجود دی.
ډیره مننه وزیر صاحب. د خبرونه براون غاړو اتمر صاحب اوس سره اورو. اتمر
صاحب، بله
اتمر صاحب، او بخشی مخکې آواز مو دیو بل سره نه اوریده، او بهین صاحب هم قطع شوی دی را سره په خبرونه کې روابط، او د مارج صاحب هم. نو د خبرونه براون غړو استاسو په نظر په دغه اوسنیو شرایطو کې د افغانانو لپاره څه پکار دی چې څه رقم کولی شي چې په سیمه کې یو ډول متوازن سیاست مخته یوسي چې چینایان هم خپنه یي، روسان هم خپنه یي، او له غرب سره چې په نړۍ واکمنه ده ښه روابط ولرو؟
د افغانستان سیاست اوس ډېر مغلق دی او ډېر مهم دی. زمونږ واکمنان د باید داسې یو سیاست ولوبوي چې هم په سیمه کې هم په نړیوالو کې دوی اعتبار لري. مشکله خبره اوس دا ده چې طالبان یوازې بهرني مشکل نه لري، بلکې داخلي ستونزې او مشکلات هم طالبانو ته ډېر دي. په کور دننه دومره کارونه کارخانګي په اصطلاح طالبان لري چې زه فکر کوم دوی د بهرني سیاست دپاره به نه اوزګارېږي. او بل دا چې په بهرني سیاست کې که تخصصي او مسلکي کسان نه وي، د افغانستان په دغسې یو موقعیت کې چې اوس دی، دا به ډېر ګرانه خبره وي چې دوی هم وشي کولی چې چین سره، روسیې سره، د سیمې د هیوادونو سره او هم نړیوالو سره داسې یو سیاست مخته بوځي چې دا د افغانانو په ګټه وي. دا زما باور داسې دی چې زه اوس دغه د طالبانو د توانمندي نه پورته ګڼم. دوی خپله یو برخه د لویې پروژې دي، او دغه پروژې د افغانستان د راتلونکي دپاره زیانونه ډیر لري نسبت د ګټې نه. که موږ ښه سیاست ونه لرو، که موږ ښه ارتباطات ونه لرو، او که موږ په مسلکي تفکر باندې پر مخ ولاړ نه شو، یقینا چې موږ به ډیر زیان ومومو او بایلونکي به موږ اوسو.
یعنی ستاسو په باور اول باید داخلي مشکلات حل شي، له هغه نه وروسته بیا بهرني مشکل ته افغانان مخه کړي، او کنه خارجي او داخلي دواړه هم آهنګ باید یو متوازن وخت یوس؟
زما عرض داسې دی چې دواړه باید آهنګ شي، ځکه یو د بل لپاره موږ په انتظار کې نشو پرېښودلی. بعد هم داخلي مشکل حل کړو، هم نړیوالو سره ژبه پیدا کړو، هم د سیمې د هیوادونو سره. موږ باید دغسې یو ستراتیژي او پالیسي او سیاست ولرو چې دا ټول موږ وشو کولای چې د افغانستان ملي ګټې خوندي وساتو. او که داسې نه وي، موږ د نورو د رقابتونو په اجندا کې مخته ولاړ شو، دا د افغانستان د نابودي په معنا ده، دا افغانستان کند ته غورځوي. او دې کې باید طالبان ډېر متوجه اوسي، خپل په دغو فکرونو باندې دوی باید نظر وکړي.
اسحاق اتمر، ډیره مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیستله. عزیز الدین مارج څخه هم منندوی یم، او له محمد صدیق وزیری څخه هم چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ، همدارس له سلطان احمد بهین څخه چې په دې خبرونه کې په یو برخه کې برخه واخیسته. د جنو تخنیکی وړو ستونزو لامل بخښنه غواړم. تر بل خبرونه مو زحمت چې پر خدای سپارم. شدی
منی سے جوندم تا ٹھوپک منی سے دار سخپڑی واخلے بارل یوستڑی واخلے دار سخپڑی واخلے بارل یوستڑی واخلے جوان خپل دے جوان خپل دے جوان خپل دے جوان خپل دے خپل 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 دے جوان 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 خپل دے خپل 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 دے جوان خپل دے جوان خپل دے آئینہ میں صاف کے چاہتا در زرین شالان دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاسنیول سور پن کرو زوے دے ناوے سپین مڑوان خکولائے دے جن 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 خکولائے دے جن 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 خکولائے دے لکا غنم کے دیغی گوشتر لکا گانے سر راتا و منڈا لکه غانه سره راته و منډه لکه ناوې نر روانه شیر لکه یو خو غنې هم داسې بند په بند کولای دی جن 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 کولای دی ی خلکو 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 کول خلکو منی سے جوان دن تا ٹوپک منی سے دکھے رات کتاب کے دوان خیدی یاو بڑکا دتا اس بلد جانان تصویر و از موینا قید نقل یاو اڑکے کاغذ خود رحمان بابا غزل سر دستر گو رسم پمڑا وستر گو کے دے پٹو غم و خون کو لے دے جن 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 کو لے دے جن 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 کو لے دے دے کمپیوٹر پا پر در آغای مسیج دیو مینے تو خوگے اشارے پا مسینجر کے یہ زوا پاڑی مسنجر کے یہ جواب واڑی لچانا رکھ دے ٹول خاصہ لفظ نانا سور تلاس کر زنے اڑ کے فکر من کو لے دے جن 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 کو لے دے یہ خلقو 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 کولو خلقو یہ خلقو 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 کولو خلقو منی سے جوان دن تا ٹوپک منی سے داد سخپڑی واخلے بارل یوستڑی واخلے داد سخپڑی واخلے بارل یوستڑی واخلے جوان خکل دے جوان خکل دے جوان خکل دے جوان خکل دے خکل 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 دے جوان خکل دے جوان خکل دے جوان خکل دے جوان خکل دے
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/ازادي رادیو واوري او ولولي.